السلام علیکم د سې شنبه یا نه ورځ د جون درويشتمه نیټه په خبر کې د سهار 9 بجې دي د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پایل شوې په دې سهار نه یو خبرونه کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم په لومړی خبرونه سلام پښتونخوا کې تازه راپور نمو درته برابر کړی خو اول خبرونه د حکومتي جرګو باوجود د بقا خېلو کډوال وای نور د غلطه ژوند نه کوي په سن کې ګرمۍ د 200 نه زیات کسان مړه کړي او ایران وای د جون تر دیرشمې به د دوی په جوهري پروګرام خبرې بشپړې شي د پاکستان په قومي سملي کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر پرون مشال لړیو تویل چې د امنیتي سرتیرو لخوا د بکاخیل کیمپ پر کډوالو د ډزو نه پاس د کیمپ اوسیدونکو د خبرې ترزانه دي چې نور په دغه کیمپ کې ژوند وکړي د یک شنبه په ماخام د امنیتي سرتیرو لخوا په ترسره شو ډزو کې وژل شوي دوه قبایلي وګړي پرون خاورو ته وسپارل شول وروسته د کیمپ د انتظامی او د کډوالو د مشرانو ترمن دوه جرګې وشوې چې د محمد نذیر په وینا سره نتیجه د پاکستان د بشری حقوقو ادارې او یو شمیر سیاسي ګوندونو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي کسانو لخوا د کیمپ پر استوګنو ډزې غندلې دي له پاکستان را رسیدلی راپور نوای په سن ایالت کې د ګرمۍ سخت سپې د 240 نه زیات کسان مړه کړي دي چارواکي وایي ګرمۍ زیات کسان د سن په مرکز کراچۍ ښار کې مړه کړي چرته چې تودوخه لوړه درجه د سانتیګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې ده راپور نوای په سلګونو نور کسان چې ګرمۍ ځپلې په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي د کراچۍ ښار 40 میلیونه نفوس لري او دغلته د برېښنا کمبود حالات نور هم ترنګلي کړي دي د پاکستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې لنن نه به په ملک کې هوا سړه شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې پر ولسي جرګې ترسره شوې پرونۍ حمله وغندله او د افغان ځواکونو د چټک غبرګون ستاینه وکړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې دا بریدغندي او د ترهګر د دواړو هیوادونو شریک دښمنان ګڼي پاکستان وایي د ترهګرۍ هر بڼه غندي او پر ضد د افغانستان سره ګډه همکاري کوي په کابل کې د ولسي جرګې پر ودانۍ پرونی برید کې وو واړه برید کوونکي وژل شوي او د 150 نه زیات ولسي کسان ژوبل شوي د پاکستان ترڅنګ د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم د کابل پرونی حمله غندلې ده د افغانستان د بغلان ولایت پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي د بغلان امنی قومندان جنرال عبدالجبار پوردلی وویل دغې ډلې په دوشي او خینجان ولسوالیو کې ماینونه یې ښودل لارې نیولې او وژنې ترسره کولې ښاغلی پوردلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کیلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغې ډلې دوه وسلوال وژل شول او درې نورې ونیول شول یوه هالنډۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول شوه دغه ښځه انجادی بیر نومېږي او له یوې سویسی موسسې سره کار کاوه د هالنډ ټلیګراف ورځپاڼه د یو چارواکي له قوله وایي چې میرمن دی بیر له تیرو 14 کالو راهیسې په افغانستان کې د مرستې رسولو په مختلفو برخو کې کار کاوه او له یوه کال راهیسې د یوې سویسی خیریه موسسې د عملیاتو مشره وه د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول شوې چې بهرنیان پکې ډېر تګ راتګ کوي تاسوله مشال لاډیو خبر نوره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که سیاسي اراده موجوده وه نو تمه ده چې د جون د میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې او یا هم لږ وروسته د ایران د جوهري پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به بشپړې شي جواد ظریف پرون په لکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په حاشیه کې وویل د ټولو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د پرمختګ لپاره یوه سیاسي ژمنه موجوده ده تهران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه امریکا چین روسیه فرانسه برتانیا او جرمني د وی جامع تړون د تر سره کولو لپاره په مذاکراتو بوختي چې مخه د بندیزونو د لری کولو په بدل کې د ایران د اټمی هلو زلو مخنیوي کول دي. د امریکې دفاع وزارت پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو فعال مشر چې پرې شک کېږي په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د سفارت پر یوې څوکۍ د برید تر شا یې لاس درلودلو په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویان ډګروال سټو ویرن وای د علي اونی الحزري په نوم دغه تن په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره نږدې فعالیت درلودلو. د 2012 کال د سپتمبر په 11 نیټه په بنغازی کې د امریکا د سفارت په یوې څوکۍ پر برید کې د امریکا د سفیر کریس ټیونس په ګډون څلور امریکایان وژل شوي. د یوکرین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پلازمینې کیف د مرکز په میدان چوک کې د ځینو هغو وژنو مسؤلیت منلی دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث شوې. نوموړي پرون بی بی سي ته په مرکه کې وویل دی له خپل مسؤلیت انکار نه کوي. دی وایي هیڅکله یې امنیتي ځواکونو ته امر نه دی کړی چې پر مظاهره کوونکو دې ډزې وکړي، خو دا یې ومنله چې د خونړیو پیښو د مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات نه وکړي. نوموړی وایي دی امنیتي ځواکونو خپل مسؤلیت ادا کولو. د کیف پر مرکزي لارې کې هغه مهال د پولیسو سره د نښتو پر مهال لسلو زیات مظاهره کوونکي وژل شوي. د 2014 کال د فبروري په 3 نیټه یانوکوویچ د روسیې د ځانګړو ځواکونو لخوا یو خوندي ځای ته رسول شوی چېرته چې نوموړی اوس هم د جلاوطنۍ ژوند تیروي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سهار مو پخیر. په دې خبرونه کې د بنو د بکاخیل کې د مشرانو او امنیتي ادارو ترمنځ شوي دوه جرګې ناکام شوي. کډوال وای نور په یاد کېم کې نه اوسېږي.
پر اورس دې میجا د اډی پی سره کی خبره اوس ولا اغه ټوک الفاظ باندې دا خبره وکړه میجا د کوم نازود کو نور خبره میجا د ارمی سره فاین کړی نه دو نور مې ربري دا وشي چې میجا د کوم نازود شي.
د پښتونخوا وزیر علاوه برېښنا دوی تولیدوي خو صوبه تر ټولو زیاته د بجلی د بحران سره مخ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لوی مشر د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو سره خبرې پیل کړې. د یو ان ایچ سی آر ویان دی پاړوي
نو دا هغه ډسکشن دي چې های کمشنر په می کې افغانستان ته پرزیدنت غنی سره لیدلی او اوس غواړي چې کومې خبرې د پرزیدنت غنی سره او د افغانستان د حکومت سره اګریسیو وي هغه د پاکستان حکومت پورې ورسي.
نړیوالې ټولنې په کابل کې پر پارلمان پرونی حمله وغندله. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې ژوبل ماشومان تر اوسه رنځوړي. یو پلار وای
زه موږ نه پوهېږم چې دا آرمی هسپتال چې دی دا د ایشیا ریل ټولو کې لوی هسپتال دی. اوس په دې کې زموږ ماشومانو علاج نه دی نو دا موږ علاج د چېرته بوځو.
را سره اوسه نور راپورونه هم لرو او که وخت یاري وکړه نو څو سندرې به هم در وورو. د بنو په بکاخیل کیمپ کې د کډوالو د مشرانو او د کیمپ د انتظامی ترمنځ جرګې ناکامۍ سره مخ شوې دي. په جرګو کې هڅه کېده چې د تیرې ورځې د خونړۍ پیښې نه پس حالات په قابو کې راوستل شي، خو کډوال وایي نور په بکاخیل پنډغالي کې پاتې کېدل نه غواړي. په نوموړي کیمپ کې د اتوار په ماښام د کډوالو او د امنیتي سرتیرو ترمنځ په خوډب کې دوه کډوال وژل شوي او نه نور ژوبل شوي. نور حال په دې راپور کې.
تیر ورځ بکاخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی سرتیرو او کډوالو ترمنځ انخته کې وژل شوی دوه کډوالو جنازې وروسته ځایي مشرانو د غلطا کیمپ انتظامی سره جرګه وکړه چې د مشرانو په وینا دغه جرګې سره نتیجې ورنه کړې. مشرانو وویل ماښام افطاری وروسته دویمه جرګه کیمپ کې ربلل شوې وه چې د مشرانو او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په وینا دغه جرګه باندې هم د مشرانو ترمنځ اتفاق نه وشو. مشران وای کډوال یو خبره کوي چې کیمپ کې نه پاتې کېږو او بهر به چرته خیمه ولګو. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل جرګې تر اوسه هم څه نتیجې نه دي ورکړې او کډوال د کیمپ خالی کولو په غوښتنه ټینګ دي.
ډېر ناخوشګوار حالات وي. د آی ډی پیز ډېر جذبې وي. دوی سره جنازه وشوه. هغه کسونو خپل خپل راکې ته ورغله. پر ورسه د میزا د آی ډی پیز سره چې کومه خبره وشوله هغه ټوکل خاص باندې دا خبره وکړه چې یو کول میز دل کې تیر کا. د میز تکلیف حالانکه چاته پاته نشه چې په میز سره تکلیف تیرې دي. د وټل نه وټل تکلیف تای. نور میز دا یو ریکوست وستا کی ته چې آرمی سره وکړي چې میز دا د کیم نازود کو په پدامن مو ټیم میز کړي د ماشوم نو ورسه میز بیا په کیم کې دغه دوبره سیشن شریکي یاره سوال نه بیا میز ته جمعیت ولې سم کیم کا سوندي چې میز خبره کینټ ته بدل کړی دو حالانکه میز کینټ نه میز په پام باندې سره نو چې کوم کیم او کاستا میز مخه څنګه خبره ای شي نور خبره میز دی آرمی سره فاینل کړی نه دو چې میز اډو سره مو څه د میز وخت ریوس را کو نه سوله نور مهرباني دا و چې میز دا د کیم نازود شي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وای کډوال چې کما غوښتنه کوي دوی مشران هم ورسره په دغه غوښتنه کې برابر شریک دي.
کوم خلکو د په پندرا کې خال دی دا چې سبې ته وی دا وی منی په دابون دی میز ټول عوام پریشان دي او وښتنه می دا دو جرګه هم سره لګیا دو جرګه یا داس موز بوت او پیسې لا نه دو شوی سمره حالت دی میز آی ډی فیس ورنه دي هغه د مطالبه دو چې می تا کیمه خمه ټینټینا روکړی دي دا د می تا جزات روکې دي می بل دي تلور چی ما مزید پکیم کې نه د به باندې پاستا او نه د بزلی باندې پاستا می دا ری پیډ می ورنه دي می جوای وینه دو دې چې کیمه خبره کوم یادې په سره برابر شریک دي سره دا می
ملک نظر الدین مشال ریڈیو تا وویل
وزیرستان نہ خلق نقل مکانی وکڑلا خواغا یاد ملک تے پورا یاد ملک تے بچاو کول دے پورا خونن دل دے چھ کی مدو بلو سبب شدیو پ پنجرا ش دے حکومت تی نو دا پرینو کیا چھ کی ما شویو از دغه مزامات حق ویلے چھ یو سڑائی دے تو پ غیر شوی چھ کی مدو او تدا سامال ور سرا وکے خپل ڈاک کرینا پرشول خپل جائیداد م پریاش اس می ژ خپل مشرون ہ پداش دے عوام سرا متفقی چہرہ درزونا دا بی عزتی می نش برداشت کولا ویلے چھ داد میش بل بچتی داد میش خواند مان دی دی پنن این مقابند بجلی سسٹم نشتا دے میش عزت پاشے دے آرمی پاشے دے چھ میش دا متاثرین خپل ٹینٹینا دا ور کو دے چھ کی مدو پے ونے و خوت خپل زندگی تیرا کو خو عزت کو بچوی
پدیاڑا مو ہسا وکڑا چھ د فوزی چاروا کو موقف واخلو خود ای پدیاڑا سا موقف میڈیا تا لا ہم نہ دے ور کڑے یاد دیوی چې بکا خیل کډوالو کیمپن خطه کې وژل شوی دوه کډوالو جنازې ورسته 13 ورځ میرلی تا یوړل شول چې خپل پلارانی ټټوبی کې خاورې تا وسپارل شول او نه هجو بل شوی کډوال د بنو او پیښور په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د دغه هیواد د بشري حقوقو د ادارې مشر د بنو په بکاخیل کیمپ کې پر کډوالو د امنیتی سرتیرو ډزې غندلې دي. دوی وایي پوستا د زغم نه کار اخیستل پکارو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر پاکستانی رسنۍ هم ګرمې بولي چې د اتوار د ورځې د پیښې په اړه خاموشي غوره کړې ده. نور حال د سلام مومن په راپور کې چې د خلکو په غږ او په احساس پیلېږي.
دغه غونه د بنو په بکخیل کیمپ کې د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو دی چې وایي پوځي سرتیرو پرې تشدد کړی او دوه کډوال یې وجلي او نه یې جوبل کړي. د بکخیلو کیمپ یو کډوال او د پیښې عیني شاهد منور شاه وایي چې دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې د کیمپ یو ځوان ته د ګیټ پاس نه ورکولو پر سر د دې ځوان د پلار او پوځي سرتیرو ترمنځ د سختو خبرو تبادله وشوه چې وروسته بیا امنیتي سرتیرو دغه تن ته په ډاګه سزا ورکړه چې پرې نور کډوال بل وشول او پر پوځ یې د کاڼو ګزارونه شروع کړل. پرون مشال ویل چې دوی تر دغه پیښې په اړه څه معلومات نشته خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف هو د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې د پاکستان ولسی حکومت الکترونیک میډیا او د بشري حقوقو ادارې د شمالي وزیرستان د کډوالو پر دغه وجنه ځکه خاموش دي چې د دې په خبره چیرته چې د پوځ پوز دخل وی حل تدوی رسائی نشی کولی.
بالکل کنڈم کرنا
تشدد هم امکان وو نو پوزی سرتیرو لا نو پکار چې پر دوی ډزی وکړي او یا اوخ کې بیون کې ګیس استعمال کړي. په الکترونیک میډیا د دې پاړه اس نو او لسی مشرتابه هم کمزوری ده چې په کومه پیخه کې آرمی لاس لري نو پاغې نیوکی نشی کولی.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشره زهره یوسف وای هغوی او نور د بشری حقوقو ادارو ته اجازت نشته چې د کډوالو کیمپونو ته ولاړ شي او هلته روان حالات رپورټ کړي، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې د بکخیلو کیمپ په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي. په یاد کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او پوځ ترمنځ د سولې راوستلو لپاره د جرګې یو مشر او له وزیرستان د خامی سملی غړی محمد نذیر وای اوس د کډوالو یوه غوښتنه ده چې دوی ته د کیمپ د وتلو اجازت ورکړل شي.
متاثرین دا خبره وکړه بالکل په یوازې باندې چې دین اورسته میزه په کیمپ کې وخت لري میسته ګورنه دوه میز د کیمپ نه چې کیمپ د کیمپ ته میسته خیمه نه لري چې میسته سامان نه لري دا میسته اجازه ترکو چې میز د کیمپ نه بهر وځي. خبره دې اډی پی ځانې ولې وا او ار می دا خبره کړه چې دغه لا کېدای شي نور مشکلات جوړ شي د خلکو لري خال دای چې بهر ته کې نو تکلیف جوړ شي. دا خبره مې څه د دې سره مذاکرات وشي چې څه تکلیف یا تکلیف لري کې
دا ومی نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک پر حکومت تور ولګاوه چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته په امنیت او سانتیا ورکولو کې پاتې راغلي. د د په خبره حکومت د کډوالو د واپسې لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولې
او دوی په کیمپونو کې چې پراته دي نو ډېر په بد حالت کې دي. دوی باندې بیا ډېره شدیده ګرمي راغله او پرون چې دا کم واقع شوې ده موږ دې غندنه کوو او موږ د حکومت ته غوښتنه کوو چې د پرونی واقع تعقیب وکړي او چې دې کم ذمہوار خلک دي هغې خلاف قانون مطابق کاروای وکړي.
د پاکستان حکومت تیر کال د جون په 15مه په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې څه باندې 100,000 خلک بې کوره شول چې شاوخوا 70% یې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او شاوخوا 40,000 کډوال د بنو په بکخیلو کډوالو کیمپ کې دېره دي. حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ هم پیل کړي.
اسرار العالم مومند اوس ورزو کراچۍ ته چرته چې راپورونه وای د سختې ګرمۍ سپې په سلګونو کسان وژلې دي. همدا شېبه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله مونږ سره نیخ په نیغه دی. احمد الله داسې راپورونه دي چې په کراچۍ کې سخته ګرمي ده، تاسو سره وروستي راپورونه څه دي؟ د تلفاتو شمېره څو ته رسېدلې؟
ډېر مننه نجیب، څنګه چې تاسو هم وویل چې په تیر څو ورځو نه په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له وجې نه کوم چې سرکاري میډیا ده نو هغوی خو د 250 کسان ښیي چې د سختې ګرمۍ د وجې نه هغلته مړه شوي دي. خو ویلې چې کوم د مختلف په کراچۍ کې کوم غټ شپږ هسپتالونه دي د هغوی چارواکو د وینا پر مخه او د ای دي چې کوم هغلته فلاحي اداره ده هغوی پر مخه چې قریبا خواوشا 450 پورې کوم کسان چې کوم مړي چې کوم دي هغه هسپتالونو ته راوړل شوي دي. کې ډیر داسې کسانو چې هغه راوړل شي د علاج معالجې لپاره خو چې ځینې کسان پکې سختونه هغه ساور کړو دغه شند دغه شمیره چې کوم هسپتال زراعي چې کوم دي سرچینی هغه 450 خي. خو ولې کوم آزاد سرچینی چې دي کوم په کراچۍ کې خبري اعلان دي او نور چې کوم دغه دي هغه سره چې موږ خبري کیږي نو هغه خي چې دا زرو پورې شمیره ده ځکه چې د غټو هسپتالونو نه علاوه کوم واړه هسپتالونه چې دي هغه خلک چې خپل خپلوان په حق رسیدلي او هغه په کورونو کې لکه بس خخکړي لکه اجازه او چکړې هغه ورسره خخکړي او هغه رپورت شوی نه دي نو کدا ټول رئیسات کې نو دا تقریبا زرو تر رسیدي. د دې صورتحال چې کوم په کراچۍ کې هغه خو ځکه چې د ډېرې ګرمۍ د وجه نه خلک چې کوم دي هغه متاثر کیږي او خصوصا کوم زیات عمر خلک چې کوم دي هغه ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. خو حکومت چې کوم دي هغه هم لګیا دي او د څو ورځې پس خپلې هڅې شروع کړې دي. دې حوالے سره یو میټینګ هم چې کوم د حسین وزیر اعلی د هغه راغوخته دي او په هغه کې مختلف صورتحال د صورتحال جایزه غوښتنه علاوه په مختلف چارو به خبرې اترې کیږي چې آیا څه کول پکار دي مطلب چې نور کوم د خلکو د کوم مرګ جوړ لچې دا نور خلکو ته وروانه وړي. دغه شان وزیر اعظم هم د خپل طرفه هدایت جاری کړې دي او ان ډی ایم ای د پی ډی ایم ای سره چې کوم د هغه رابطه کړې ده او د دې نه علاوه د بجلی چې کوم هغه ته چې کوم لوډ شیډنګ کیږي او د هغه د وجه نه چې خلک ډېر په غوسه کې او چې د دې وجه هم د هغه لپاره هم حکومت کوششونه شروع کړی دي چې په سیمه کې د بجلی چې کم طلب او رصد دی هغه فرق کم نه کم کړل شي او خلکو ته بجلی ورکړل شي چې دغه شان خلک د کم مشکلاتو سره چې کم مخ دي د هغوی په دې مشکلاتو کې کمی راشي.
مننه احمد الله. په یو بل موضوع هم کوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړي. داسې راپورونه دي چې د پاکستان حکومت پرون په کابل کې پر ولسی جرګې ترسره شوی برید غندلې دی.
بالکل پرون چې کوم په کابل پارلمان باندې کوم بریج شوی و نو د پاکستان چې کوم دی دغه بریج چې کوم دی په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان قاضي خلیل الله چې کوم دی هغه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ په دې پیښې په مؤثره توګه مخنیوي لپاره موږ د افغانستان سکیورټي فورسز کردار چې کوم دی هغه موږ ستایو او هغه دا هم ویل چې د هر قسمه ترهګرۍ موږ مزمت کوو او موږ غواړو چې په پاکستان او افغانستان کې چې څه قسمه ترهګرۍ ده د خاتمه وشي او موږ افغانستان سره خپل نږدې مرستو د لارې د ترهګرو خلاف چې کوم جنگ روان دی دې هم موږ ختمول غواړو او دې کې سره موږ مرستې هم کوو. په دې نه علاوه هغه د قاضي خلیل الله په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف مشترکه جدوجهد کې خپل د افغانستان اورونو سره اوګه په اوګه ولاړ دی او زموږ به کوشش دی چې هغه ته کومه ترهګرۍ هغری ختم شي نو د هغې وجه نه په پاکستان کې هم قلاعد راتلی شي. زمونږ کوشش همدا دی چې د دواړو ملکونو نه د دې په مکمله توګه خاتمه وشي.
ډېره مننه. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال احمد الله چې په روانو چارو تاسو ته معلومات درکول.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا وزیر لوی تر ټولو زیاته برېښنا د دوی صوبه تولیدوي خو مرکز بیا هم دوی ته د خپل برخې برېښنا نه ورکوي. پرویز خټک د بجټ غونډې ته د وینا پر مهال ویل دوی به د وفاقي حکومت نه د برېښنا یا د بجلی د معاوضې د زیاتولو غوښتنه هم کوي. د غونډې نور حال د خالد خان په راپور کې.
پښتونخوا اسمبلی کې د بجټ غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د پښتونخوا صوبا د ټولو نه زیاته بجلی پیدا کوي خو دوی ته د خپل حصے بجلی نه ورکوي. زمونږ د صوبې چې روزانه څومره د بجلی پیداوار دي کاغه هم مونږ ته نه راکوي نو بیا زمونږ دا حق نه جوړیږي چې د دوی دروازې بند کړو. او څنګه چې ما ویلیو چې اور به لګوو نو دا پیسکو په مشر به اور لګوو ځکه چې هغه زمونږ صوبه کې اور لګولې دي. غلطي د وابدا د هغه افسرانو ده چې په خبر کې ناشتي او دوی صوبې ته خپل حق نه غواړي. دا را روان مالیکال بجټ په حق لا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی به د وفاقي حکومت نه د بجلی په مد کې پاتې پیسې او راتلونکي کې د بجلی تړلې پیسې د شپږ اربو نه 19 اربو روپو پورې رسوي. په خبر کې د میټرو بس سرویس یا د سوارلو د ټرین د منصوبې په حق لا وزیر اعلی وویل چې دغه په نږدې وختونو کې ممکن نه ده. خو دوی به د وفاقي حکومت د غوښتنه کوي چې پېښور مردان نوخار او چارسدې په منځ کې د سورلو لپاره اورګاډي پټلې جوړولو اجازه ورکړي. دا یادونه ده چې صوبایي سملی کې مخالف ګوندونو د بجټ د غونډې نه پریکون کړی دي او د هغوی په غیر موجودګۍ کې حکومت د راتلونکي مالیکال لپاره 478 ارب روپو بجټ په اتفاق سره منظور کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو برید نړیوالو په سختو ټکو کې وغانده خو ډیرو یوازې پر غندنو هم بسنه ونه کړه بلکې یو ځل بیا یې له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې هم تازه کړې. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې حملو ته زور ورکړی خو دغه پرونی برید ته یې د نړیوالو ډیر پام ځکه واوښت چې هغه د افغانستان د خلکو د استازو په هغه ارګان شوی چې په دې حمله کې د نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ از موینه بلل کیږي. نوریاس نوری نور جزئیات وړاندې کوي.
نړیوالو د افغانستان پر ملي شورا د پرنی حمله د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل ملاتړ د دوام ژمنې وکړي. په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ اتو وسلوالو برید کړی و چې یوې ځانوالو زو او نور وواړه د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. د ملي شورا پر ودانۍ پرونۍ حمله پر افغان ولسمشر سربیره د امریکا سفارت ملګرو ملتونو ناتو او دغه راز یو شمېر هیوادونو وغندله. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر ملي شورا پرونۍ برید پر ډیموکراسۍ برید وباله او یو ځل بیا له افغانستان سره د دې سازمان د مرستو د دوام ژمنه وکړه. ستولتنبرګ په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
We will continue to support and we have decided to
موږ به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړو او موږ پریکړه کړې چې له افغانستان سره اوږدمهاله شراکت ته ادامه ورکړو او په همدې خاطر ناتو به هلته وي چې له افغانانو سره د ځان په خوندي کولو کې مرسته وکړي او هم د یو ډیموکراټیک او متحد افغانستان ساتنه وکړي. فرانسه هم دغه حمله وغندله. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې فرانسه یو ځل بیا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. هند چې په مالی مرسته د ملي شورا ودانۍ جوړه شوې د هیواد یوې مخکښې سیاستوالې د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندي هم دغه حمله وغندله. ګاندي په نوې ډیلي کې دا د ډیموکراتیکو قوتونو د ماتولو لپاره د توندلارو لخوا یوه کرغیړنه هڅه وبلله. ګاندي وویل کانګرس او ټول هیواد د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دي. د وسلوالو طالبانو لخوا په کابل کې پر ملي شورا دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم شخړې زیاتې شوي او د کندوز دوهمه ولسوالۍ دشت ارچه هم پرون د طالبانو لاسته پرېوته. د دې ولایت چاردرې ولسوالۍ درې ورځې مخکې طالبانو نیولې وه. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا چې وسلوال طالبان په دې وروستیو کې توانېدلي چې په یو شمیر مهمو ولایتونو کې لوی حملې ترسره کړي یو علت هم دا دی چې له یوې خوا په دې هېواد کې د امریکایي عسکرو شمیر کم شوی او له بلې خوا د امریکا هوایي بریدونه کم شوي دي. طالبانو د ملي شورا پر ودانۍ حمله په داسې حال کې وکړه چې دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا د ولسي جرګې غړو ته معرفي کېده. ستانکزی ډیره موده د سولې د عالي شورا جګپوړی غړی و چې په وروستیو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم ګډون کړی و، خو د سولې هڅو یې تر اوسه کومه مطلوبه نتیجه ورنه کړه. او ولسمشر اشرف غنی هم نوموړي ته د سولې پر ځای د هغه وزارت چارې وسپارلې چې د طالبانو په وړاندې به جنګ مخته وړي، خو طالبانو هم پرون په جنګ ځواب ورکړ.
تاسو د نوریاس نوري راپور اورېده. د خبرونې په دې برخه کې سردار علي ټکر ته وښه
وطن دلالونو خزانه زما سارا ترقی تورونه خانه زما اے زما وطن اے زما وطن دلالونو خزانه زما سارا ترقی تورونه خانه زما سارا ترقی تورونه خانه زما شانو شوکت سکرما چخوارو زارے سب مالا دولت سکرما چوران بھی جاڑے سب خوب اور رات سکرما مستباد خور کرم پوینه مستاد زما اے زما وطنا دلال نو خزانه زما اے زما وطنا اے زما وطنا دلال نو خزانه زما تارا ترقی دی دترو نشانه زما تارا ترقی دی دترو
سردار علی ټکر ته واګوي د خبرونې په دې برخه کې د خبرنو لنډیز ته ورځو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر وایي د امنیتي سرتیرو لخوا د بکاخیل پر کډوالو د ډزو نه پس د کیمپ اوسیدونکو د خبرې ته رضا نه دي چې نور په دغه کیمپ کې ژوند وکړي. دی وایي د کیمپ د انتظامی او د کډوالو د مشرانو ترمنځ په دې اړه دوه جرګې هم شوي چې څه نتیجه یې نه ده ورکړې. ل پاکستان را رسیدلی راپورونه وایي په سن ایالت کې د ګرمۍ سختې څپې د 200 نه زیات کسان مړه کړي دي. چارواکي وایي ګرمۍ زیات کسان د سن په مرکز کراچۍ ښار کې مړه کړي چېرته چې تودوخې لوړه درجه د سانتیګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې پر ولسی جرګې ترسره شوې پرونی حمله وغندله او د افغان ځواکونو د چټک غبرګون ستاینه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې د برید غندي او ترهګر د دواړو هیوادونو شریک دښمنان ګڼي. یوه هلندۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول شوه. دغه ښځه انجادی بیر نومي یو لوی سویسی موسسې سره کار کاوه. د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول شوې چې بهرنیان پکې ډېر تګ راتګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که سیاسي اراده موجوده وه نو تمه ده چې د جون د میاشتې تر 10 نیټې پورې او یا هم لږ وروسته د ایران د جوهري پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به بشپړې شي. د امریکې دفاع وزارت پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو فعال مشر علي اونی الحرزي چې پرې شک کېږي په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د سفارت پر یوې څوکۍ د برید تر شا یې لاس درلودلو په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. او د یوکرین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پلازمینې کیف د مرکز په میدان چوک کې د ځنو هغو وژنو مسؤلیت منلی دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث شوې، خو وایي خپلو ځواکونو ته پر مظاهره کوونکو د ډزو امر نه وکړی. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش اوریدونکو وروستنو راپورونه هم لرو، خو دمګړې ته کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. کورنیو ورځپاڼې زموږ همکارې رابیا اکرم خان لوستي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې سختې ګرمۍ او لوډ شیډنګ په اړه لیکلي دي. هم دې لړکې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې سختې ګرمۍ، لوډ شیډنګ او د اوبو کموالي له وجې په کراچۍ کې 131 خلک مړه دي او 600 داسې مریضان دي چې په مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې وایي په تېرو 2 لسیزو کې د اوبو بحران او بدترینه لوډ شیډنګ په اړه دا ویل کېده چې حالات به نور هم خرابیږي، خو وفاقي او صوبایي سطح باندې د دې مخنیوي لپاره څه قسمه انتظامات ونه کړی شو. ادارې زیاتوي د سختې ګرمۍ، اوبو کموالي او تاونه پیدا کیدونکې وبائی مرزونو لپاره د مخکې نه اقدامات اوچت نه کړی شو او نتیجه دا ده چې د مریضانو خپل خپلوان د وایانو لپاره خپل ګرځي. ادارې مخکلي کې لوډ شیډنګ د غونډ ملک مسله ده. د بجلی محکمه وفاقي حکومت د انتظام لاندې راځي، خو د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود مسلسل لوډ شیډنګ روان دی. د وخت تقاضا ده چې د سند صوبې گورنر او وزیر اعلی د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې چارواکي ولس ته سهولیات ورکول لپاره پابند کړي. ادارې اخیره کلي کې د موسم د ګرموالي شدت که څومره هم دی، که د اوبو بحران او لوډ شیډنګ نه وي نو مرګونه به دومره نه وو. اوس هم د نقصاناتو فوري ازالې لپاره گنجش موجود دی، خو چې کله یوه اداره ذمېواري قبلولو ته تیار نه وي نو ولس بیا چرته لاړ شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه لیکي چې زیاتې ګرمۍ له وجې د ټولو زیات کراچۍ ښار متاثره شوی دی او دې سره سره خیبر پښتونخوا کې هم د ګرمۍ نه متاثره خلکو حکومت او وابډه خلاف مظاهرې وکړې. ادارې وایي د توقع نه زیاته ګرمۍ، باران، سیلاب، طوفانونه او زلزلې دا ټول قدرتي آفات دي او په جدید دور کې حکومتونه، حکومتي ادارې ساينسي تحقیق او تجربو نه فائدې اوچتوي او احتیاطي تدبیرونه خپلوي، خو پاکستان داسې منصوبه بندي ونه کړې شوه. ادارې وایي کامیاب حکومت هغه وي کوم چې ولس ته ټول بنیادي سهولیات ورکوي. حکومت له پکار ده چې موسمي اثراتو نه ولس ساتلو لپاره د بجلی نظام په هنګامي بنیادونو صحیح کړي، خامیانې او خرابیانې د لرې کړي او خپل لوز یې پوره کړي. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه د بجلی نظام سمولو بغیر ممکنه نه ده. په دې لړ کې سټیټ بینک یو رپورٹ هم پارلیمنٹ کی جمع کړي وو پسې چې حکومت په وخت عمل درآمد نه کړي شو. ادارې وایي د بجلی د مختلفو منصوبو خو بیا بیا ذکر کیږي، خو د بجلی نظام سمول لپاره یا خو حکومت سره وسایل نشته او یا یې اعلی چارواکي ضروري نه ګڼي. ادارې زیاتوي که دې مسلې ته اهمیت ورکړی شي نو وسایل پیدا کېدای شي او بیا ښه منافع ترلاسه کوي، او که دوی یو رقم مختص کړي نو د بجلی نظام صحیح کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا نه په انګلیسي ژبه خبرېدونکې ورځپاڼه ټیلیګراف د افغانستان په اړه لیکي، طالبانو خپل یو داسې ټلیفوني شمیره خلکو ته اعلان کړې ده چې له لارې حکومتي مامورین د طالبانو سره د یو ځای کېدو لپاره اړیکه نیول شي، او دا کار دوی د ولسي ملاتړ د ترلاسه کولو په موخه ترسره کوي. طالبانو د تېرې یکشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه ولیکل، اسلامي امارت به له حکومته د جلا شوو کسانو د سر ساتنه کوي. دوی وایي خلک ورسره څلور ساعته د ټلیفون او ایمیل د لارې تماس نیول شي. طالبان اوسمهال دا ډول ګامونه ښایي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د همداسې ترکیبونو د استعمال نه په اغېز اوچتول غواړي، ځکه چې د 1906 نوې نه 2001 کال پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال طالبانو ټولو برقي وسایلو ته په غیر اسلامي نظر کتل. د ژوندیو سیزونو انځورونه اخیستل ناروا ګڼل کېدل، او که د چا سره ویډیو پلیر موندل شوی وای نو د خلکو پر وړاندې به وهل ټکول کېده. خو طالبانو په دې وروستیو کې برېښنایي ارتباطات او ټولنیزې رسنۍ د خپل نفوذ د زیاتولو او د خپلو نظریاتو د خورولو لپاره استعمال کړي دي. ټلیګراف لیکي طالبان د داعش نه په تقلید سره دا کار کوي، ځکه چې د ورځپاڼې په باور یادې ډلې په عراق او شام کې د جنګېدو لپاره له ټولې نړۍ د جنګیالیو د راجلبولو لپاره همدا لاره خپلوله. بل پلو د ډیپلوماټ مجلې هم د افغانستان په حالاتو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلي افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت فشار لاندې، ځکه چې د مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې لپاره هڅې ځای نه نیسي. نوموړی هیله لرله چې پاکستان به ورسره مرسته وکړي سو طالبان د مذاکراتو میز ته کینوي. خو د طالبانو د سګنیو سپرلنیو عملیاتو نه معلومیږي چې د نوموړي دغه هیلې د ماتې سره مخ شوې دي. د ډیپلوماټ لیکي پاکستان ته په دې وروستیو کې په سختو ټکو کې لیکل شوی لیک د دې خبرې ښکارندوی کوي چې ولسمشر غنی څومره د ناهیلۍ سره مخامخ دی. خو دا چې د ولسمشر غنی پر پاکستان ظاهري غوسه د جدي بدلون اشاره ورکوي او کنه، په دې اړه سویل به د وخت نه مخکې خبره وي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. فرانسې له ایران سره د وی مضبوطی موافقه غوښتنه کړې ده. دا خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ایرانی سیال سره له خبرو وروسته په لوکزمبورګ کې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې د جون تر 30 یا لږې ورځې وروسته یو موافقه ترلاسه شي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په لوکزمبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. نور جزئیات نوریاس نوري ناورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې د هیواد دریځ له ایران سره د یوې احتمالي موافقې په برخه کې واضح دی، او هغه دا چې فرانسې یوه اغیزمنه موافقه غواړي.
Je viens de discuter pendant une heure avec
Zahamda Ous de Iran de Bahrain u Charo le Wazir Mohammad Jawad Zarif sara li yosata bahs naraglam Zawaram de France de Riz de Iran de atomi mawzu pa da rokhana kram France de yewi mawafiqi ghuxtun ke da khodi yewi mahkami mawafiqi na kharab mawafiqi yewa mazbuta mawafiqa btamana da de tasdiq yew qawi mekanizm mana lari chik altiawi da gharaz le pawri zayun ut khakatan ham pak shamil wi da pa de mana che ke ایران د موافقه له موادو سرغړونه کوي، موږ پر دې هیواد په اوتوماتیک ډول د بندیزونو د بیرته ټینګېدو شاهد اوسو. دا ټول د سیمه ایز امنیت او هم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره اقداماتو ته مهم دي، او دا هغه دریز دی چې فرانسه به پرې ولاړوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په لوکزامبورګ کې خبر اعلان ته وویل خبرې یوې ټاکونکې مرحلې ته داخلې شوې، خو زیاته کړه چې موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلي.
Wir stehen am Beginn einer ganz entscheidenden
Mukdi we der takun ke marhale pa fail ki zahila manyam che da marhala che to kam urazi urta pati di hago khabaro atro ta de pai tak ki ek di che nale wala tulane la taban de la su kalu rais la andi khnusra bukhta satale da
vor allen dingen besorgt hat.
شتاینمایر زیاته کړه موږ باید هیله من واوسو چې ایران په ټاکونکو مسئلو کې وړاندې لاړ شي ترڅو وروستۍ نتیجه ترلاسه کړو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامند وویل ایران دې ته اړتیا لري چې د یوې موافقې لپاره خپل دریځ څه نور هم نرم کړي او زیاته کړه چې ښایي خبرې د جون تر دیرشمې وروسته هم وغځېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې یو موافقه د جون تر دیرشمې یا له هغې څو ورځې وروسته ترلاسه شي. ټاکل شوې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو امریکا، فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان وسپانه لیکي د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو د خبره منلې ده چې دغه هیواد کورنۍ جګړه د هیچا هم په ګټه نه ده. ادارې لیکي په افغانستان کې دا مهال چې کوم حالات روان دي یوه وجه یې په دغه هیواد کې د ډیرو کلونو راهیسې د امریکا د یوې مناسبې ستراتیژۍ نشتوالی دی. د ادارې نور تفصیل درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ډان وسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته یو رپورټ کې وړاندیز کړی چې څنګه به د جګړې هڅې پر روزنه، سلا مشورو او مرستندویا مشن واړوي. دغه مشن پرې کندې مرستې یا ریزلوټ سپورټ په نامه بلل کیږي. دا رپورټ په افغانستان کې د امنیت او حکومتداري په چیلنجونو راسرخي. ادارې لیکي په واضح ډول د طالبانو د پسرلي عملیات د افغانستان د ثبات د هیلو لپاره یوه ناکامي جوړه شوې او په عین حال کې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د مسلسله سیاسي مشکل لاتونه دراوت الله پر هسی کوي. خود ډان په خبره الته د حکومتداري نظام بهترا کول ګرانه خبره ده. ادارې لیکي د مهال چې په افغانستان کې کوم حالات روان دي هغه په دای هواد کې د ډیرو کلونو راهیسې د امریکا د یوې مناسبې او حقيقي ستراتیژۍ د نشټوالي یو برخه ده. او بیا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نه داسې ښکاري چې د هر څه پرتله زیات پام یې د افغانستان د امریکا وتلو اړخته دي. ډان د پښتنې کول سره لیکي که د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اندرونی اختلاف فاتو د ختمولو جوګه نخکاری او یای د دې لپاره کار نه وکړي نو آیا دا د حیرانی دو خبره ده؟ خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل ډیپلوماسي لاري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ ولسمشر د انتخاباتو لګي ورسره ستو جوړ پیدا کړو. ادارې لیکي د افغانستان لپاره د ټولو گاونډي هوادونو نه یو مثبته خبره ده مخه تراغله چې د پاکستان په ګډون ټول گاونډي هوادونه پر دې رضا شوي دي چې د افغانستان کورنۍ جګړه د چاپک هم نه ده. ډان لیکي په تیرو څو کلونو کې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه تعلقات پر سمه لاره روان شوي دي. بلخوا چین هم د افغانستان لپاره یو نوی او مثبت بدلون دی. ادارې په اخره کې لیکي په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو خبرونه راځي کېدای شي چې د حالات افغان طالبان له کابل سره د خبرو لپاره تر فشار لاندې راولي.
انیسا اجمل د فرخنده نومنجلی کورنۍ له هغې وروسته چې نوموړی د قهرجنو له خلکو لخوا په کابل ښار کې په وهلو ډبولو وژل شوه په یوازېتوب او ویره کې ژوند کوي. دوی د فرخندې د قضیې سره اړوان عدالت ته سترګې په لاره دي چې د دوی په باور ښایي هیڅ کله هم ونه شي. په دې اړه نور جزئیات تاسو ته ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
له هغه راهیسې چې د مارچ په 19 فرخنده ملکزاده په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن سوځولو په ناسم تور ووژل سوه. د فرخندې ورور نجیب الله وایي د هغو لپاره ژوند درېدلی دی چې دی تر شا پرېښودل. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال نجیب الله وویل چې دی او ټوله کورنۍ د بیرې له تهدید سره مخامخ دي. کوچنیان مو ښوونځي ته نسي تلای، موږ په خپله کار ته نسو تلای، خوندې مې ټولې ښوونکي دي. هغوی له خپلو دندو لیرې سوي ځکه چې غیر حاضري یې ډېره سوه او دا ځکه چې موږ نسو کولای د امنیتي ستونزو له کبله د باندې ولاړ سو. له هغه وروسته چې د کابل په شاهد شمشیره زیارت کې یو تعویزګر پر فرخوندې د قرآن سوځولو ناسم تور پورې کړ، د قهرجنو خلکو لخوا پر دې په داسې حال کې حمله وسوه چې پولیس ورته کتل. له هغه وروسته چې قهرجنو کسانو فرخونده په سکانو لغتو او لرګیو وډبوله، وروسته یې له یوه بامه راوغورځوله، ورباندې یې موټر تیر کړ او د سیمټو په خښتو یې وویشتله. بیا هغوی د دې جسد ته د کابل د سیند پر غاړه اور واچاوه. د دې حملې ویډیوګانې د انټرنیټ له لارې خپرې سوې چې د دې وژنې پر ضد په خلکو کې د پراخې کچې غوسه راوپارېده. د ښځو د حقونو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکو لاریون کوونکو د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنې پیل کړې. خو له هغه راهیسې میاشتې وسوې. د فرخوندې کورنۍ، زاړه مور او پلار یې، اووه خویندې وروڼه یې، د هغوی مېرمنې او کوچنیان وایي هغو خلکو چې د فرخوندې نوم یې د شخصي ګټو لپاره وکاراوه دوی اوس له پامه غورځولي دي. د فرخنده ورور نجیب الله وایي دا یو کوچنی قضیه نه ده، دا یو قضیه ده چې د نړۍ پر کچه لویه سوه. دلته تورن کسان په اعدام محکوم سول، ځینې په زندان محکوم سول. له دوی څخه هر یو خپلوان لري او د افغانستان ټولنه غچ اخیستونکې ټولنه ده. د فرخنده ورور وایي په دې قضیه کې 10 تورنو کسانو ته برأت ورکړل سو. نجیب الله وایي چې دی او کورنۍ له دې ټولو کسانو څخه بیره لري، ځکه چې د پولیسو په ګډون هیڅ د ده د خور غږ نه واورید. دی غوښتنه کوي چې کورنۍ یې باید یو خوندي ځای ته انتقال سي چې بیرې ته یې د پای ټکی کښېښودل سي او هیڅوک ونه کړای سي چې ورته ضرر ورسوي، ځکه چې د ده په وینا کورنۍ یې نور توان نه لري چې تر دې زیات غمونه وزغمي.
ملالۍ بشیر واو د خبرونې په دې برخه کې بریالي ولې ته غوږ شي.
زلری لار اورانا سہم ستڑے تم ستڑے منزل رے لار اورانا سہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ تار مانا سہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ تار مانا سہم ستڑے تم ستڑے منزل رے لار اورانا سہم ستڑے تم ستڑے منزل رے لار اورانا سہم ستڑے سہم ستڑے صد خواہ تار مانا سہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ تار مانا سہم ستڑے تم ستڑے زمال خیال موزے نمت شویہ رمولے نظمات خیال موزے زب خلا بش جانانا سہم ستڑے تم ستڑے زب خلا بش جانانا سہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ تار مانا سہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ تار مانا سہم ستڑے تم ستڑے
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لوی کمشنر چې دا مهال د پاکستان په دوره دی پرونې د وزیر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز سره خبرې کړي. پاکستان نوموړي ته ویلي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې دننه د کډوالو سره د مرستې غم وخوري. په پام کې دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې لوی کمشنر به د سرحدونو او کډوالو د چارو یعنی سفران له وزیر او نورو چارواکو سره هم ملاقات وکړي. رابعه اکرم خان په دې موضوع موږ ته له اسلام آباد دا راپور رالیږلی.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ د افغان کډوالو په پاکستان کې په مختلفو مسلو او د دوی افغانستان ته په رضاکارانه توګه د واپس تلو په معاملو خبرې اترې وشوې. په دې مهال د پاکستان وزیر اعظم مشیر دا تجویز ورکړو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره دي د نړیوالې ورورولۍ په مرسته افغانستان کې کډوالو لپاره د ژوند حالات سازګاره کړي، کوم چې د افغان کډوالو واپسۍ کې مددګار ثابت شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د څنګه هاي کمشنر انټونیو ګوټرس درې ورځنی سفر په اړه پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې بیاندې دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې دورې مقصد د افغان کډوالو پاکستان کې یا افغانستان ته واپسۍ لپاره داسې یو منصوبه جوړول دي په کوم چې عمل درآمد هم وشي.
په دې چې 15 کلونو سره دا مسله د ورځې پورې هغه شان دا چې څنګه په شروع کې ولا اوس هم افغانستان د دنیا دویم ملک دی چې د ټولو نه زیات مهاجرین یې د حدود سره بهر دي. نو دا هغه ډسکشنز دي چې های کمشنر په می کې افغانستان ته پرزیدنت غنی سره لیدلی وو او اوس غواړي چې کومې خبرې د پرزیدنت غنی سره او د افغانستان د حکومت سره اګریسیو وي هغه د پاکستان حکومت پورې ورسي او دواړو ملکونو په یو داسې پروجیکټ باندې یا داسې سټراتیجي باندې راځي کی چې هغه د ټولو لپاره ګټور وي.
د اکوړه خټک د کډوالو د کیم یو مشر حاجی یعقوب مشال ریډیو ته وویل چې هغه د نورو کډوالو غوندې غواړي چې نه صرف د ماشومانو د تعلیم مسله هواره شي بلکې د روزګار لار ورته هم جوړ کړی شي.
د خلکو په وجه کې کاروبار نشته، ژوند مخ نه ده، د ټول تنظیم هم نشته، د کاروبار تنظیم هم نشته چې موږ واسو ته څه کوو په دنه کې یو دا وایي چې موږ دې ملي څه غندازې پورې څه هم په خپل خو باندې ودریږو چې دا خایست لري کو په پاکستان او په افغانستان موږ ځینم فائدې کې برابرې شي چې موږ خپل خاورې ته خپل ځای ته تل غواړو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې دنیا اسلم خان سیاته کړه چې افغان کډوال لپاره د فند په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د سنگي های کمشنر په اسلام آباد کې خیر ملکی سفیرانو سره هم ملاقات کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د سنگي های کمشنر په خپل دوره کې د سفیران وزیر او امکان دي چې د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات وکړي. نو موړې به د دین علاوه د افغان کډوالو مشران سره به هم په پیښور کې ملاقات کوي.
درویش هغه ماشومان چې تیر کال د دسمبر په 14 پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې ژوبل شوی دا مهال د لاهور په میو روغتون کې تر درملنې لاندې دي، خو کورنۍ یې د روغتون د ډاکټرانو له غفلت او کمې پاملرنې شکایت کوي. دوی وایي حکومت ژمنې او دعوې ډېرې کړې وي خو اوس یې پوښتنه نه کوي. بل پلو د روغتون چارواکي بیا وایي د ژوبلو ماشومانو درملنه په سمه توګه روانه ده. انیسا اجمل په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې په شریکه اورو.
د پېښور په آرمی پبلک سکول په برید کې د زخمی شوو ماشومانو پلرونه وایي چې حکومتي ژمنو باوجود د دوی ماشومان د علاج په خاطر کړیږي. د دې ماشومانو لپاره د کارکونکو تنظیم شهدا او غازی فورم رابطه کار کیسر علي وایي په دغو زخمیانو شوو ماشومانو کې 30 ماشومان دا مهال د لاهور میو هسپتال ته د علاج لپاره ورغلي دي چې د هسپتال انتظامیه ورته سم پام نه کوي.
در سلور ماشومانو په آغا خان هاسپټل کې سرجریز شوی وو، آغا سرجریز ناکام شوی دی. بل دو ماشومان نور داسې وو چې د هغې په خپو باندې بولټس لګېدلي وو که قدم سم نه شي اغستې. بل زمونږ یو دو ماشومان چې هغوی بالکل ډک شوي دي، هغه بلاسټ سره هغه ورځ کم چې اپرېشن هغه کېږي. دې کې څه ماشومان چې هغه بالکل سایکولوجیکلي ټراما کېږي، یو ماشوم باندې افیکټس راځي، هغه چې کوم دی هغه راپرېوځي او هغه بالکل نظر لاړ شي.
کیسر علی وایي په دې کې ځینې ماشومان داسې دي که په وختي آپریشن ونشي نو معصوره به شي. ډاکټر عرفان چې زه معاس یې د آرمی پبلک سکول په برید کې زخمی شوی دی وایي چې د تیرو شاوخوا 8 ورځو راهیسې د درملنې په غرض په لاهور کې موجود دي، خو ډاکټران یې د ماشومانو علاج کولو کې هیڅ دلچسپي نه لري.
هغه په درې څلور ګولۍ ولګېدلی وو، ګولۍ چې وه هغه درې وړه ډوکي په جوړ کې مات کړي وو، خو هغه لاس اوس هم خپل زوی ته نه راځي. درې اپرېشنونه کراچۍ کې شوي دي او بل هغه لږ اوس ډپرېشن ته هم روان دی. حکومت طرف نه خو هېڅ بالکل ټوټلي ځان خلاصې ټول هغه وایي چې بس موږ طرف نه فارغ دي، یو ماشوم دی هغه د بوټې کار نه کوي، هغه وایي بس دا به خدای به جوړي، هغه په ټولې په الله تعالی پرېږدي چې بس خدای به خیر کوي.
د آرمی پبلک سکول ماشومانو سره د وړیا علاج لپاره صوبایي او مرکزی حکومتونو شمنی کړي وي، خو د ډاکټر عرفان په خبره دوی د خپلو ماشومانو درملنه په خپل سر کوي. د لړکیم د اړوند حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. می عامر کاکا خیل چې د پېښور په آرمی پبلک سکول په برید کې درې ماشومان زخمیان شوي وو وایي چې په ماشومانو کې د معظم په نامه زوی تر برید وروسته نفسیاتي مریض او بل ماشوم کړو شوی دی. میا امیر کاکا خلوای کدا غو ماشومانو چې په ګولو لګیدلی وو د بدن د سو برخو متاثره کې درسته اوس په لاور کې علاج ممکن نه دی، نو د ده تصوی خو نفسیاتي علاج کېدای شي.
میا معظم نامه ده، هغه ټراما کې دی او د شپږو میاشتو نه سکول ته بالکل نه دی او ټول شپږ شي چې موږ ورته اوسو په څوک راشي موږ مړ کې وادا دمه زړور ماشوم وو چې هغه او سکول ته بالکل نه دی. سکول وایي چې راځو سکول خو زموږ سکول نه پاتې نه هو قبرستان شو. ټولې مسلې دي موږ په خپل وطن کې تر په تر ګرځو نو زه دا نه پوهېږم چې دا امی هسپتال چې دی دا د ایشیا ریل ټولو کې لوی هسپتال دی نو چې په دې کې زمونږ د ماشومانو علاج نه دی نو دا مونږ علاج د چېرته بوځو.
بلخوا د امی هسپتال سرجن ډاکټر امجد د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د پلرونو تورونه رد کړل او وایي چې د هسپتال انتظامی د ماشومانو د درملنې لپاره حکومتي چارواکو سره رابطه کړې ده او دوی هڅه کوي چې د ماشومانو د علاج لپاره سهل روباسي.
د کمې پورې چې د مریضانو خبره ده نو مونږ د دغه ماشومانو ښه معاینه کړې، څومره چې وسایل مونږ استعمالولی شو هغه مو استعمال کړي، خو اوس مونږ ډاکټران په دې خبره کار کوو چې څنګه د دوی دا مسلې حل کړو. مونږ دې ته هم ګورو چې آیا د دې ماشومانو علاج په پاکستان کې ممکن دی او کنه.
د تیر کال د دسمبر میاشتې په 14مه نېټه وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کړی و چې تر یو نیم سلو زیات کسان پکې وژل شوي وو او ګڼ شمېر زخمیان شوي وو. په وژل شوو کې زیاتره ماشومان وو.
دا مشال ریډیو ده.
که سم د پاکستان د برښنا وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې ویل چې د روژې په میاشت کې به په کورونو کې د بجلی سهولت موجود وي، خو د بلوچستان اوسېدونکي وایي د لوډ شیډنګ د لاسه سخت په عذاب دي. د مشال لړیو خبریال نیاز موسی خیل د ځینو ځایي اوسېدونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې موږ ته رسولی.
د سیمې اوسیدونکي محمد اکرم په خبره د بلوچستان داسې سیمه بنوي چې بالخصوص په روانو روزو کې به د بجلی له لوډ شیډنګ خلاصي وي. دی زیاتوي
بالکل بجلی ستر نه یار دا شهر کې دال ته بعد دی اتم ولا کوک دا قص بالکل ستر نه هغه چې بس ور لس منټې بیا نه بیا لس منټې بیا نه تلته دا غالي شیډنګ سم ډیر پازاب یار روزه خو نه ده بس ور دغه شل شیډنګ بیا روزه سي دا هیڅ گزارم اوسر کې.
د کوټي اوسیدونکي محمد محسن بیا وایي بجلی محکمه د دې فرق نه کوي چې پیسلمی دی که روزه ماتی او که ټکنده غرمه.
یار پخوا څخه بیخي ډېر بزب کړم، تقریبا پخوا چې یو ګنټه نو اوس په درې ګنټې او دوه نیم ګنټې شارټ دی، بیا چې راځي بیا یو ګنټه سره بیا درې ګنټې بیا شارټ. یار خو بیخي بیخي ډېر په تکلیف کې.
د غبل ځای کس عبدالغنی هم په روزي میاست او رواني سختې ګرمۍ کې د بجلی له تګ را تګه سر ټکوي.
یار روزه کې لوډ شیډنګ سمج ډېر په تکلیف، ډېر ګرمۍ روزه ډېر زور کوي، پر چا ګرمۍ ډېره زیاتې شپاړس ګنټې روزه ده، بس غرمه ټیم مج ډېر په تکلیف د لوډ شیډنګ له وجې روزه ډېر زور کوي. فلحال پر چا باندې نه پنکه وي نه اې سي وي یو شی نه وي، بس ډېر په تکلیف.
په سخته ګرمۍ او روزه کې د بجلی پر تګ را تګ مې له خلکو سره خبرې کولې چې د یو درزي پر دکان مې پام سو، دی له ګرمۍ تنګ او بیکاره ناست و. ورغلم او پوښتنه مې ورڅخه وکړله چې آخر څه روان دي.
جی میرا نام بکا محمد ہے. بجلی بند ہوتی ہے تو فارغ ہوتے ہیں اور جو بجلی جو ہے لوڈ شیڈنگ بڑھ دی جاتی.
زمانم بکا محمد دی چې بجلی بند سی نو فارغ ناست وي او د بجلی لوډ شیډنګ مخ په زیاتې دوسی. بجلی والا د چا لحاظ نه کوي، سهار هم زی غرمه هم او ماشام هم زی. موږ غریبان یو، دومره توان او وس نه لرو چې ځان لا د جنریټر اسانتیا برابر کړو. بلخوا د پاکستان د اوبو بجلی د سانګو و پاکی وزیر خواجه آصف د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز سره په خبرو کې وویل چې دوی په هڅه کې دي ترسو د بجلی پر دغه ناڅاپه کړکیچ کابو ومومي او خلکو ته په روزه کې اسانتیا ورکړي. یاد دیوي د ملک د نورو سیمو په ګډون بلوچستان کې هم د خلکو په خبره په سخته ګرمۍ او روزه کې د بجلی له زیات لوډ شیډنګ دوی ډېر په تکلیف سوي دي.
چزڑ میں اچتی گی سال پوا سرا ہمر خوئے گم ہمر خوئے گم اشنات ہر گم سرا ہمر خوئے گم اشنات ہر گم سرا سمر چزڑ میں اچتی گی سال پوا سرا ہمر خوئے گم اس پخوب نو کے ہمران شے بدنام بشے په خوبونو که عمرانا چې بدنامه بشي اوس په خوبونو که عمر نش بدنامه بشي کلی هر چا دې پرې خودلې ما بدنامه سرا ہمرکم اشنا در کام سر سمر چڑ میں چتی گی سال پم سر ہمر کوئی گم دادا خبر بستا چین کارے اپڑوں